په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو او بخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کې د بخرین نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل په یو نوی راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سزا په ورکولو سره د جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړی دی. برېټانیا میشت امنیسی انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو د ملکیانو د شکنجه او په خپل سر نیونو او هغوی ته د ډلې سزا ورکولو چې طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو تور پرې پورې کړی یو شمېر موارد مستند کړی دی. خو د دغه راپور تر خبرېدو مخکې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د امنیسی انټرنیشنل د خبر شوی راپور دغه اداوی رد کړې.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل دغه نوی خبر شوی راپور جزئیات بنن وروسته خبرونه کې واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونه له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارز د ملګرو ملتونو ادارې سکال پسرلی کې وویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سرپل کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې ویاندین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یو فلنګکوش ډوله موټر د چپکېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله تل رامنځته کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلې د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې د دوی په وینا مړه شي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیې بیا ویلي چې اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسېږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي. هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانا رونالډو او کریم بنزیما تللې دي. د راپورونو له مخې منځني ختیځ ته د میسی انتقال نور د بحث وړ ځکه نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی ټیم ته ځي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل د غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن به پورز 15 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندان های سند رها گردیده.
د یوې مېرمنې او وو ماشومان په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن لاري وطن ته ولېګل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه ترکه آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسله هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پولې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري. خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو لمخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیلابیلو جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی پوزیشن کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دورستوي 15 ورځو کې 15 پګ اف آی آر چې دي مطلب پسلوسی پسلګونه کسان افغانان دي پکې نومینیټ دي نیول شوی دي.
پرسن یالات سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لیبیا وکمنې ورسته پاکستان ته تللي او دریو مهوادونه ته د تک په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په داسې حال کې دغه غوښتنه مطرح کیږي چې په پاکستان کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي چې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې امتیازه شوې ده. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یو نوي راپور کې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي. نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنی دورسته ل د هیواده نورو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوه. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وايي امنیتي وضعیت او د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
برای ادامه تحصیل در کشور
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کول شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستلی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بل افغان کډواله ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وايي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو لامل پاکستان ته تللی او هڅه کوي چې بل هیواد کې سی پناه واخلی.
زمانی که من منیسی یک شهروند منیسی یک زن افغان
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کولای پا افغانستان که کار وکرم لهم دیم ملمه هیوات پری خود پری رو سنزومی ده پاکستان می زواخی سر او دغه هیوات تر اغلم
یوی افغان خبریالی شکری صدیقی ازادی را ریوتا ویل چی دامنیتی گواخون و لعمله افغانستان پری خود
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دغه زود حقون و فعالان و تحل تجوان سخت بود امنیتی گواخون و لعمله ارشوام چه افغانستان پیگده مسرقلیم پاکستان تا ترتوو
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ د زیاتېدو خبر ورکړی. په دې راپور کې راغلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي چې په دې کې 80% ایران 13% نورې پاکستان 11% ترکیه او اروپا او 2% نورې نورو هیوادونو ته کډوال شوي. راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیونه افغانان له خپل هیواد ووتل. آی او ایم ویلي دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستانه 6.9 میلیونه افغانان کډوال شوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 70% افغانان له کابل، هرات، ننګرهار، فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. خو په دې راپور کې راغلي چې په همدې دوو کلونو کې 1.1 میلیونه افغان کډوال د کوربا هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په دې کې 80% یې له ایران، 10% له پاکستان، 11% یې له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له 3 میاشتو ځنډ وروسته یې 4 ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او مخکله دی چې د ازادي مجلې ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکي مسمومې کړې دي. ورځپاڼې په سرپل ولایت کې د شپږم ټولګي د زده کوونکي یو لس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې ویلي دي د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلې وده چې له 3 ښوونکو د یوې زده کوونکي له مور او د ښوونځي له 2 نورو کارکوونکو سره مسمومې شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچاره کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یو ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي 6 نجونې زده کوونکي او 4 ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژند کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدناموولو د کیمیاوي موادو د شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو سټار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه تور پورې کړی چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسمومې کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو د 46 بریدونو مسؤل بلل شوي وو او پر هغوی همدارنګه تور پورې شوی وو چې له 40 ښوونځیو د پوځي سنګرونو په توګه کار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونه د پښتنې دورانی په نوم یو افغانه د 2023 کال د جایزې ګټونکو اعلان کړی او لیکلی دی چې میرمن دورانی په تبعید کې د نجونو زده کوونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او د اساسي حقونو د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتنې دورانی چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې د دغې جایزې ورکول دته د دغه جایزې ورکول دا پټه کوي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې ته باید فوري پام وشي. د 2021 میلادي کال د اګوست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو راګرځولي او د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نجونو زده کړه هم له ننګونو سره مخ وه. په دې هېواد کې یوازې 30% ځوانې نجونې لیک لوست کولی شي، حال دا چې 68% هلکان او نوي ځوانان له دغې وړتیا څخه برخمن دي. میرمن دورانی ویلي د دغه واټن د کمولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده او زیاتوي لومړی باید طالبان نجونې پریږدي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او هم د پوهنتونونو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له ټولو تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لوالو یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب
دا نارګل د غونډې راپور لر په بخلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا نشو خاصلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو ناسم رنگی نه کړو
که مونږ ګلانو کړو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلی ماشه
او د کیسې په وی غونډه به لشيري محاوله لږ بهر شو
د خزو حضور په ډیر محسوس وو بل په دې
نور مطالب هم نه د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغه غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي، د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر اکشن بیله بیلابیلو هیوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو مېرمنو په خپل لومړی غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ پر دې خبرې وکړې چې څنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بل غونډه کې چې تیر ریاکشن به وشو د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د شزین افغان د کوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړي غونډه کې برخوالو د شفیق خپلواک پر یو شعر کرکته نه وکړه. اخلي خپلواک په خوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل. طبعا
که یو څه مخامخ یو څوک ویني حرکات د فکری چې کله خبره کوي او بل کې نه مخامخ دی او دی څو اټوینه نه یوازې په پرسر په اډیو باندې په غږ باندې غونډې او چې هغه غوري نو او بل هغه په مومن مېرمن په یوه کې د فکر کومه مو کې څه په تندیر وخت تیراو دلته بیا چې د اوسه ته وخت ډیر وایي د دې ټول باندې رانی کی کنه د څه یو خبره مې نو نو دې سيادت ته پیری ستا دې سيادت خوایني حال کې د ژوند دومره ډیر آنلاین شو چې په یو نورمال حالت سره سوي د تر درسونو نیولې بیا تر ډیر نور شان چې آنلاین شو یو ډول بیرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی د کوم رچ انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګیږي یا په یوه مخمر موثر باندې زه فکر کوم ډیر زیات دی په تنو مګه یو ځای چې راټول وي نو مګه هغه دغه اړیکه د آنلاین راټول دی یو ځای شته.
افغان جون او میرمنی آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په جنو شهرونو کې سهار وي ممکن په جنو کې نیمه شپه وي لدی مشکل سره مخامخ شوی است
د نړۍ څنګه دا منم لکه هیوادونه کې مثلا مخاطه چی دی باندې وخت ډیر زیات سار وختي د کابل لور ته دا مشکل دی نږدې کې یا مخام مخ پنی نو دا مشکل دی، لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې د غټولو لپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی آنلاین نرس دی لکه د خپل ټولو ویښي یو د څوک نه چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې ځینې نجونې زما په ذهن کې وې چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډون وکړي، لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بیخي د سهار وختي نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی. لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی، او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره ده، که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسېدلي یاست؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې نه مخته ولاړ شو. بیا د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پای سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال دي. باسن کې د ګروپ باسن کې کله ګډون کوي او ځینې اندر شپاره سره تر اتره سره د کسان دي چې په هر باندې کې ګډون کوي. تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډو کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي.
نو بالکل اجنډا ونې باندې ټاکو د چې څو په غونډه مخته وي، څو په غونډه راپور لیکي، څو د چا په شعر به کار کتل کېږي، او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې له ټول ګروپ سره شریکېږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنورو واوري چې خلک څه نظر پی لري.
دا ډېر سخت مو کنه، لکه خپل شعر باندې کې وندې کوم خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم چې به تاسو ایمان غوښتل نشته وایمه. خو د څه وچه شروع باید یو څوک وکړي، نو اول کې فکر کوم منځونی یو څه زړه نه زړه وي، یا ښایي زړه نه زړه نه وي، ډېر زیات زړه وري دي. خو د څه پایل وو، نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه ښه کوي نه پیږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي. او همدارنګ ما ته وروسته چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسېږي، که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدي، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي. او کومو چې د موږ نور کړه کتن تاسو وګورئ، بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو هم نه راسپړو. لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېدل زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبت شي، خو د لري چې نه ثبتو د زموږ ټولنې ډېره زیاته حساسه ده، په خصوص د نجونو برخه ډېره انسه هغه خپل احساساتونه او نزاکتونه لري که نه. زه ما ګومان مې دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندي احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو د دې غوړو وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډې کې کیږي پاتې شي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري په دنیا کې تصویر دا دی د خپل ځدې خبرې کوم چې افغاني خزي بس همدای منلې دي او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلار خپل کی کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لري دغه ډول فعالیتونه لري سره له دې ټول تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یو هیله لرل خپل غږ لرل دا ټول لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د خوځو لپاره ضرور نه دی چې اتمن دی سړک په چوکړه وځي ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونه تر اوځي چې په تلویزیون کې کینې سیاسي بحثونه کوم دا وایي چې دا ځانته ژمنه پات کیږي یو څوک لیکوالی کې که شاعری کې که بل هر کار کې یو مغه ترجمانه پات کېږي یو مغه پالی سره دي چې هیڅ دراسون کې هیڅ امید نشته زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یو برخه ده او زه فکر کوم له اتون کې کې لکه نه یو څو نسته ورسته که دا غونډې اوري چې دغه یو څو په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه او نور نجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مه کړه چاته جنجال جوړ شي یا کوم ایوله کوم مشکل سره مخ شي یا کوم
یا ونریکی تاسو د افغانستان وضعیت ته اشاره وکړه د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅه پیل کړې دي لاغو سره تاسو خپلې هڅه غواړي چې همجغه کړی
موخه د ټولې ودان یوه یې هم باندې و موخه لري او موږ هم او اصلا خبره ده چې د خصوص از نور انجنې چې په دې انلاین بهیر کې دي موږ خو د میرمن بهیر غړي وو منندوی یو په لوی حسابونه باندې د مېرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي ډېر څه را کړي دي په هغه وخت کې اوس هغه موخې دي خو هم یو دي مګم یو دي خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغه جدا کوي دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هیوادونو نه ام جنې پکې دی افغانستان شمول او بل خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او لبیخه لسره له بنیاده تاسو یو څه ولرو چې ټول خځو کړی یو ابتکار چې خځو کړی موږ په خپل راتلونکو موږ په خپل دغه غونډې کوو موږ په خپل شیرونو غږیږو په خپل کیسو غږیږو موږ په خپل یو بل ته خپل شیرونه وایو په افغانستان کې بیخي خورا کمه پیښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپریدو یو ته تولید یې هر څه یې د دوی وسیږي
لاخلي خپل وخت څخه مننه لوي خبرتیا وروسته به د نارینه وی غونډې ته مخ کړو چې وشه زهم پکې نه و
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرګول په یو لسما په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه د دا مشاعره په اینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شو چې د شپې تر 12 نیمو بجو دوام وکړ. دا نارګل مشاعره راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې دي سرخی د انار وینم ګلابونه سخی جلد لرخسار
واه واه
او اسرای یاقوت د یمن شپریشي یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز مشخه پردی خیبر تر څنګه دا ټک نسو
وا وا بالکل
او هرڅو کمې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې
هرڅو
کمې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې ستاس ولا هم کانه یو نری نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي
څنګه
لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي پوله پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوریت حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې سرګندونی په خپل شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سر چا پکښې پښې چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه تو دلجو بخو ورکړی دا خارکان خو هم هزار لري او کندهار خود زما په دې خوشیږي
کندهار
خود زما په دې خوشیږي یو شفاعت او بل انار
وا وا درجه
دا نارګل مشاعره سجنی فضا تر ډیره حماسي شیرونه نیولې و او ډیرې ګډونوالو د طالبانو د حکومت په پلوي شیرونه او ترانه ویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا ویل شاعران او لیکوال د افغانستان وسنۍ امن تصویر په خپل شعرونو کې مناقص او د په خبره پر ځوان کهول دی د پردوی منفی تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهر ځینې کړي وسم په دې حادثه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
ناراضي چې خپل د ایدانه سلونو لپاره د خپل نوجوان طبقه لپاره د خپل ځوانانو لپاره خپل قلم خپل نات خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغه شوور وځو چې کوم موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به د لغه وطن لکه نور بچان غونډي دا همیشه د پاره به همدغه کوشش نه به پرنګي به پردي فرهنګ کلتور ثقافت یې ځای ورکړي او نه به پردي هم یې فاده کتلای شي.
دا نارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسی مشاعره انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوشې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا نارګل دودیز مشاعره له یو برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه می نور وضاحت وغوښت چې په نارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیسته و.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټه او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعره له 5000 تر 6000 پورې ودومان درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالي سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعره سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار لمخه شعر واخلی څوک وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي سبغیاس داسې څو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوی او نه هم قتل شوی دي. یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټه په هدلې سي په شعر کې بستونځوي هغه شعرونه قتل کېدل او جنې لښوري ورته کېدل. نور نو پر شعر باندې پابند نه و. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و سي هر کوم شعر بوایو کومه پابند نه و. ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه ما قتل ده سیاست ډیر سوره غړولې دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. الاتی څه فکر کوي چې شاعران د عشق شعرونو لویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي. پر هغه عشقي شعرونه باندې چې د شعر له اصول سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراعات شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل سوي هم نه دي، خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوي. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوي. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو او له ادب سره یې شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې به مخی شخصی وی او یابی سیاسی مخی درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملی او ادبی اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور له ملالی بشیر څخه ور
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیم دا لگه با دا چا حسن کلم، زبا سپیلانه شما انگار باو چیار باو او روسته بیت ده شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا یو خروار نیشه باو خمار باو چیار باو
بیر باو.
دا افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه و.
مولا هاو نو ستاپ دی.
د زاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعري پاړه مې د بغلان په هنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیسته و نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي، یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی وو د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی وو چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی وو. دا پر تر ډیره پورې دغه صف بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی وو. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. داخله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کالونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی وو. او بل مهمه خبره ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شو وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعره مو تدیره ویل شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه و. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو کې ګډون کړی و او کې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یو ځانګړنه دا و چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لسیدیر شو یا پنځه دیر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یو برخه ویناوي دی. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناوو ته ځانګړی شي، خو د دې ویناوو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېر کم شوي، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنه کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي، یا په لسو ورځو کې چې دی کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي. بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ شوه چې نه باید یو بهیر او اکثره سره راټول شي، که هېڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري. چې په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کار څخه یا د متفرق کار څخه یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بله مهمه خبر دا وه چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یوه جریده ده اتحاد، چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده یا کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، سل پېړۍ اوبخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته
شي او پښتو ژبې ته ځانګړي شي او انعطاف ورکړل شي. چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ ازادي راډیو مجلې ته سب کړی را لېشل.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور تراشی دا ننداره به ما د کلی ماشوم توپ تویسی خپل دیره کې با شمړې وسخم ویده بشما او په ویال کې د سپینغره د اوبو سندریس شور باورم. لالا بغه ګوکړي چې عزت الله پاسېګه پاس د اجي سپ فاروق جان ونوتا یو څو کټونه بالختونه ویسا او ملمنو تستړی مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غ مخره سم دستی جګ شم ویاله کې مخاو لاسو مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس واه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرک پسې منډې وهي. بابا پشنتی کا چاړه تیر کړه شای دد برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب وایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب تویسی. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم ډیرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا ورسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو د شیر پاړه پنړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوشمې ته د ناسا د چونکې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدل شي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سلمل تلندو کې سودې وی ټولګي په پخکتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فريدي سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نه هم ټولګه ده چې په روسيو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لزګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډه په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبري وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړي او ویل چې سولمل د کریکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالي دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. خغل هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لزګونو آثار چاپیږي خو لګي نور نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډیر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کیشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په اړه خبري وکړي. دا غونډي زینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدی ډلې افغان فعال فهمي ذهن له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دي له هیواد لري د نوی نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندي کولای شي.
دو فکرونه دو سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکته نشوي دي. له شاغلي سلمل د باورو چې د دو فکرونه دو سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپولو کې شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د خزو حضور په ډیر محسوس وو. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبه برسیره دری ژبو لیکوالو هم په دری خبرې وکړي او په دې کتاب خپل تاثیر واورولې.
سلمل صاحب، عادت چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې تاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي لنقتی پلاوا چې هغه مو بیا په نویو کې څو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر ک ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې کومه نه کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پورې دونکو خپل خبره وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبره وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکی آشنا نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف دیوازې د کتاب داسې ناګا ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځلې نختونه موشو او تبن ماتنه لټه واخیسته، او په دې باور ما چې نه یوازې په خپل لیکوال دغه چې نختونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر لا اوریدونکو سره نشو شریکولای، لیکن تاسو په خپل خبرو کې د غونډې په پای کې امده ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لري؟ کچیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د ناګاده یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او د دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زم تاسو سره موافق یم ک دغه سی غونډې وشي، دا یو نه یوازي د غورځي د پاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري دا غوې د پاره مفید دي، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې ویل چې پکې تابع بنسي او نور تام ورسي او دیو د یو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. تاسو نو تبن خبره ده، خو ما زه اول چې ستونزه د دغه سينګا کرکتون کو او کیسه پیژندون کو راټولول ته په اروپا کې لکه ستونزمن دی.
لکه سلی کوال سلمل څخه مننه. دا ازادي د راډیو مجلې په دې ورستیو څو دقیقو کې به له ساينس سره غوټه شوی شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری وی سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې و او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوی ترمنز سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. د هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریز برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
پیسو